په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د خبرونه زنور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه‌شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنه، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینیر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژه د دې شرکت د تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیا تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یوه لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي، او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او هغه په خپل ویناوي کوي، دا هغه د ویناو مطابق ستاسو اوریدل کیږي او هغه رسنوي سره کیږي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسنی رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
تمام امارات مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبر ده چې نړۍ سره تعامل غواړي د زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اورزګان د خونځي او زده کوونکو د خونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ څنډه مدا د کتابونو نه لرو، پرته د مطالعه لپاره څنډه لرو، شاته مطالعه پکښ وکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبا به کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربوي، دا د لوی غونډې کوربوي. دا غونډه هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هېواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځان وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي، سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ، د ملي یووالي، دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به پکې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلی دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل سوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د څر سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي له ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نژمنتیا ښیي.
په تیره خبرونه کې د مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د سترې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راست د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډیر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې یوه برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راست د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بللی و چې په دې واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمي به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل ته چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده، د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنی غونډه دا او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځيږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي؟
دا غونډه به درې ورځې دوام کوي او دا شی د هواد له ټول ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول سوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هغه غوي بخپل ویناوي کوي، دا غوي د ویناو مطابق سیستم اوریدل کیږي، هغه رسنوي سره او تاسو له طریقې او ادوالو سره شریکي.
کدی مثلا لنړی سره د تعامل د جنونو د تعلیم او ورته نور مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایی بڼه به ولري د دوی سلام مشوره؟
اول خدا به ورستو کتل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولې یو څه واضح دی؟ هغه د علماء او خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایره نشي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعانی ولې چې دا غونډه پرې وځي دایریږي، یعنی په دې معنی چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده، چې هلته به پرېکړې پکې کیږي، ولې یو څه چې واضح دی هغه دا چې د علماو غوښتنه وه له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکي په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله مننه کریمی صاحب. وروسته پښتنه کوم دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټول ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه کله هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
bale 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 bale
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی او چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلی کریمی وای چې دا غونډه د عالمانو په بلنه را بلل شوې د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومتي وازی ورته زمينه ام برابر کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه خودل شوې ده. خو تر اوسه نه څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ پیغام ټولګي پورته نجونې له خونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یو غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وړاندې د غرازه په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې پریښي دي او د غرض غږیز پیغامونه په واتس اپ کې درته خبر کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نزو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کانفرنس ته په خبرو کې ویل دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته ورو غواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې دوی اوسنی حکومت مشروعیت لري او د ولسم ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولی. انالینا بایربورګ چې په جرمنی کې د افغان مهاجرینو رابلل شوي کانفرانس ته خبرې کولې وویل هیواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی، خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي، خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړ برخمنه ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
تمام امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی، او بل خبره دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي، دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خود طالبانو لدی خبرو سره سره اخکاری چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یو خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلی لیکلي هیواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي، خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی، او تر خوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادي او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې له پیل سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سر ټکول ویدلې، خو زیاتوي دا په دې معنا نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هیواد یې د یو آرام او سوکاله افغانستان مفکوره نه پرېږدي، او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړې، او نن نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړې. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوښته، خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي راډیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو او اوري څو لن خبرونه. د محکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شویلې. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد هم ویلي، او ویلي دي چې د پلاوی مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون سه شنبه خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي، او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل شوي، چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالره د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول، او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاری شوله. لدی مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړي برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله، او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بیرته نورمال حالت ته راوګرځي، او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره انښلول شوې دي. او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغړو ترمنځ د کراټي سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. د سیالي چې د جمعې په ورځ پیلېږي، د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټي لوبغړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټي فدراسیون له قوله لیکل شوی دي چې د نورو ولایتونو د لوبغړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي، چې غوره لوبغړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې د یولس لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وې، پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې 24 ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې 40 ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یو بایلله او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 35 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ اویا لوبې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 243 یو ورځنیو لوبو کې 1001، او په 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخیله دې چې د اورزګان د خونځو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي د خونکو او تدریسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. له موضوع ډېر لري نه زو په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې وه، تاریخي قدامت یې 2343 کلونو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اورزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شوونځي سهارنۍ پیل.
پیر محمد حکمت الله حکیم جان جاوید.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند تالانی په سیمه کې یو متويسته شوونځي ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم 50 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونې انا دریز هغه کې مثال په پریکټ پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه راوګرځېږي.
زده کوونکي وایي دغه شته کتابونه یې هم یو شمیر په خپلو شخصي پیسو رانیولې دي. وایي دې چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړې دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسېدونکی یم، تلانی پتم سیند کې زده کوونکی یم. اوس غټه ستونده مو دا ده چې کتابونه نه لرو. موږ دروس د ډېر ستونزو سره مخامخ کړي. دلته کوم لږ زده کړه واخته، خو کور ته مو د مطالعې لپاره څه نه لرو، شاته مطالعه پکې وکړو.
زما نوم کیمدین یکمل دی، د تلانی د متوسطه ښوونځي د اتم سیمون زده کوونکی یم. دغه یو خو چې دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دي، یو دانه دانه استاد دی او دغه داسې کتاب نشته. موږ ځکه چې په کلي کې یو څوک پوښتنه وکړي، په وطن کې په معلمانی و کی نور دا د کلی خلق چې پښتنه راسو کی چې ته ولارس مکتب ته چش مې زکړه ځکه موږ کتاب نه نیمو یو یلې موضوع نه اوریدل نو موږ سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښت ستونزه کمنه وی خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه دی رسیدلی د یادې شونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وایي په دغه شونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای
چې موږ دوه مهم شخصونه لرو یو ښوونکی بل کتاب که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره دا اوس لاس ګرېوان یو کتابونه مو د اومو اتم نم سیمته نسته موږ دوله سیم په لرو ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دوله سیم په توګه درس په وایو نو دا ډېره ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ ان شاء الله تصمیم ته نیولې د وزارت خوا څخه خبره راته شوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه چادات به نسی معلوم چې دغه قدر کې دی خو راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو هم په دې کتابونو سره چې مازه د خیر راته ورسیږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دی وی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نوري بیا داسې شونځي هم ستا چې ودانې تخریب شوی دي او به غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي به کې لز د کړو به برخي دي
ساري یو شاعر یو پو او یو کوي لیکوال کې د نوښتهای از دری عربي چې هغه لیکنې د دری او د عربي ژبې د بدو منصوباست ودته نسبت کړې شوی
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
او سم ساسو څو نظریات چې په کابل کې د دینی عالمانو د جوړیدونکو غونډې په اړه موز موک په فیسبوک باندې څرګند کړی دی خالد آشنا لیکلی طالبان مشورې ته ضرورت نه لري په خپل عالمان د حق او باطل لموګه خپېژنې شریعت مطابق نظام به جوړ کړي لوریدونکو مو پوښتنه کړې و چې تاسو مشوره ورکړي دینی عالمانو ته مشورې به مو انسوی عبد الله افغان لیکلی باید ولسمشر اشرف غنی احمد زی هیوات را وصل شي البته پخوانی او لوی جرګه جوړ شي او پریکړه وشي د راتلونکو نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لار هواره شي هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړي شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي د سره اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي بحالی کلی راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرونه کړو د خپل واک او ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه کومې کار وکړو وطن مو هر څه لري فقط وطن او لسته پرختنی معنا ژوند پات کیدو ته اړتیا ده بس خلاص سالی جان سالی بیا لیکلی اجندا نشته نو په څه شي به بحث کوي زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي اشرف غنی د راولي د انتخاباتو نیټه د معلومه کړې ټول اردو د راوغواړي ان شاء الله نور به مشکل نه وي په کارپو او مسلکي خلک د په ټول افغانستان کې په دندو وګماري محمد هاشم اڅکزی بیا لیکلی افغان البته زما مشوره داده چې اول د ملي بیرغ عام کړي دوی هم دوهم دې د خزو خونځي پرانیزي د اسلام په چوکاټ کې کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه پریخي وو د غراز د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریخي دي څو تنو به وورو
وحدت پان مستانی خبرې کوم افغانستان کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې د یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي که څه هم دا متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران نوتل لپاره هر غونډې ځاتې کې واقعا چې موږ ته په مثبت نظر ګورو هغه چې نتایج به رسته معلومیږي د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې څومره عمل کیږي هغه وړاندیزونه ته څومره لومړیتوب ورکول کیږي زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه شيږي مختلف عقاید ولا خلق دي زما نظر دا دي چې کچرته دغه د غونډي هغه عموم شمولیت باندې کار وشي نو دا به ډیره بهتره تمام شي.
غلام اشرف خان کوچای لوګر نتا سر پتماس کیم روز ورور دا خډیر نیک نظر دا او ډیر نیک کار ورور چې دا کار په مشوره سینو دا خډیر ښه خبره دا په مشوره و کې خدای سنا طریقه دا ورور حکمت ته کې برکت ته کې نو موږ دای له لور څخه باید نیک خلکو او تل سی او نیک مشوره ورکې ورور کوم نیمګړی په امارات کې راته کوته سینو کوم خلکو کې باید هغه خلکو ته کې نه ورکول سی نو دا خډیر ښه خبره ده د موږ نظر باندې پوځ نه خلک ورشي او شرری خلک ورنشي باز خلک وروره چانته منلسته داخله شي وروره هیڅ نه وایي چې بیا د تراسي بیا اصل نیمه کې لدان سره لري کڅو نیمه کې لریم باید وایي.
دا استاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړیو په همدې سره رسیدو خبرونه دوهمه نیمه ته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړی د خبرونو لاندېسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنځشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبري وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کته هم د دې غونډې د مشخصه اجنډا په اړه څه ونویل خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمانو او قومي مخاور ګډون کوي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبري وشي. دا غونډه د کابل پولی ټیکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه خودل شوی دی خو تر اوسه نه څرګند چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو ترڅنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبري وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي لښ پګم ټولګي پورته نجونې له خونځي منع کړی شوی او طالبانو له دې مخکې ویلي چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبري وکړي. لدې مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اگست میاشت رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی. نړیوال ټولنې من جمله امریکا پر دې هواد بندیزونه لګولې. د غرازی افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوی چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپنا د اوبو د تصفیه کیټونو کمپلو جامو او نور شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبر شوی خبر پړنه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیرې و کال کې افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور زندانی شوی او خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکی له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تیره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه نن په یو خبره شوی خبر پانه کې د افغانستان برېښنا شرکت دی عملیاتي څانګې رئیس انجنیر صفی الله احمد زیویل د 202 میلیون افغانیو په مالی لګښت د ونو مزو پروژه د دې شرکت تخنیکی او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور امانی کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله.